The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de.
السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بین الافغانی خبرو د پیلې دوه هر کله کړي د افغانستان ملي مصالحي عالی شورا رئیس وای دوه ته د دوښمنۍ ختمولو په هدف تللی و د رائټرز خبري داري یو تازه رپورت وای افغانستان ته چیرمه د پاکستان پښتونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شوی او قبایلی زلو کې وسوال ډلې یو ځل بیا فعال شوې دي رپورت وای د جنوري د میاشتې راهیسی دغه سیمه کې د ترهګرو په حملو کې نږدې 109 وګړي او 40 پاکستانی عسکر وژل شوي دي او په بلوچستان کې د کورونا د پیښو د زیاتوالي له امله خوندي بیرته تړل شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه اورئ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بین الافغاني خبرو د پیلې دوه هر کله کړي او د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا رئیس وای دوه ته د دوښمنۍ ختمولو په هدف تللی و عبدالله عبدالله د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پرانیستې په غونډه کې د ګډون لپاره د یو پلاوي په مشرۍ دوه ته تللی و عبدالله عبدالله د جمعې په ورځ په کابل کې د جمعیت اسلامی ګوند او سولې علي شورا د پخوانی وژل شوی مشر برهان الدین ربانی د نهم تلین مراسمو کې وویل چې په افغانستان کې هر ورځ له 500 څخه تر 300 تنه وژل کیږي نوموړي زیاته کړه دوه ته د دښمنۍ ختمولو لپاره تللی و هغه د افغانستان د اسلامی جمهوریت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو پیلیدل د افغانستان د خلکو لپاره یو فرصت وباله د یو بل خبر لمخې په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړي چې د دوی په وینا ترهګریزی شبکې پر مختلفو اهدافو په ځانګړې توګه خزو باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي سفارت نه دی ویلي چې دغه ترهګریزی شبکې څوک دي دوی پر خپل وبپاڼه لیکلي چې دغه ګواښ دولتي کارکونکو په ځانګړې توګه خزو خوونکو او د بشري حقوقو فعالانو ته متوجه دي سفارت په افغانستان کې خپل اتباع غوښتي چې د ځان خوندیتوب ته پام وکړي او امنیتي سپارښتنې عملي کړي د کورنۍ چارو وزارت ویان په دې اړه لڅ ویلو ډډه وکړه رائټرز خبری ایجنسی د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې لتیری مارچ میاشتې راهیسی په قبایلی زلو کې 40 پاکستانی پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي خو د ټپي شویو امنیتي عسکرو شمیر یې نه دی ورکړی رائټرز په اسلام آباد کې د فاټا د سیرنیز مرکز د معلوماتو په اساس ویلي چې د څک کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ په قبایلی زلو کې په 18 وسلوالو بریدونو کې 109 عام کسان وژل شوي چې وایي د تیر 2019 کال دوه چنده زیات دي د یو تازه رپورټ له مخې له پښتونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شوي او قبایلي زلو کې وسلوالي ډلې یو ځل بیا فعال شوي دي او دا اندېښنه ورسره پیدا شوي چې کیدای شي په افغانستان کې له طالبانو سره تر سولې وروسته دغه سیمې یو ځل بیا د ترهګرۍ په اډو بدل شي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم په وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې وایي په قبایلي سیمو کې وسلوال یو ځل بیا د فعالیتو په حال کې دي رائټرز وایي د پاکستان د پوز د اړیکو دفتر آی اس پی آر ورته په قبایلي زلو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه پښتنو ته ځواب نه دی ورکړی خو وایي پر ټویټر یې په وروستیو کې لیکلي چې د دغو بریدونو مقصد د افغان سولې د بهیر ناکامه کول دي د برتانی د روغتیا وزیر مات هانکاک د جمی پورز ووبیل حکومت په ټول هیواد کې د دوهم لاکډاون په اړه پداسې حال کې غور کوي چې په برتانیا کې د کورونا په پیښو کې زیاتوالی دوام لري هانکاک په دوو مرکو کې پداسې حال کې معلومات ورکول چې د برتانی په شمال ختیځ کې نوې لاکډاون عملی شوی دی هانکاک ووبیل په تیرو چونې کې په نوې پیښو کې زیاتوالی راغلی او په هر واتو ورځو کې له کورونا څخه د بستر شویو ناروغانو شمیره هم دوه چنده زیاته شوې ده هغه ووبیل په ټول هیواد کې د لاکډاون لګیدل به وروستۍ دفاعي کرښه وي او حکومت به غوره وګڼي چې سیمه ییز لاکډاون ولګوي لکه چې یې نن پیل وشو خو هغه زیاته کړه حکومت به ټول هغه څه وکړي چې په ترڅ کې یې د خلکو ژوند وژغورل شي په برتانیا کې یوازې په تیره اونۍ کې د کورونا 4000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي خو په فرانسه کې چارواکي وایي چې په یوه ورځ کې تر 10000 زیاتې پیښې رپورټ شوې دي او وروسته خبر دا چې په امریکا کې په لګیدلو ځنګلي اورونو کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي دغه اورونه په لویدیځو ایالتونو لکه کالیفورنیا اوریګان او واشنگتن سټیټ کې لګیدلې دي چې د جمعې تر ورځې پورې په کې په میلیونونو هکټار مځکه سوځېدلې ده په اوریګان کې د اوروژنې کارکونکي وایي یو شمیر اورونه یې مړه کړي دي او دا په دې معنی چې اورونه کمیدلای شي په اوریګان ایالت کې په اور کې مړه شوي کسان اتو ته رسیږي د جمعې تر ورځې پورې په کالیفورنیا کې تر شلو زیات اورونه لګیدلی وو او له 1200 زیات اور وژن کې د اور په مړکولو باندې بوخت وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی وده خبرونه مو اوریدل او اوس هم د راپورونو پر لور. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بین الافغاني خبرو د پیلیدو هرکلی کړی او د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وای دوهې ته د دښمنۍ ختمولو په هدف تللی و. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداری ورکړی چې د دوی په وینا ترهګریزي شبکې پر مختلفو اهدافو په ځانګړې توګه ښځو خپل بریدونو ته دوام ورکوي. د دغو ټولو مسلو په اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر یو راپور چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل لخوا په قطر دوها کې د بین الافغاني خبرو اترو دا هرکلی په داسې وخت شوې ده چې کابل کې د امریکا سفارتخانه لخوا خبرداري جاری کړې شوې ده چې تونلارې ډلې پلانونه جوړوي چې د ژوند بیرابیلو اړخونو سره کارکونکو ښځو باندې بریدونه ترسره کړي. خو افغانستان کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري ادارې ته ویلي دي چې دوی داسې هیڅ قسمه منصوبه نه لري. اخوا بیا د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي دي چې دا نور د افغان اولس لپاره د منلو وړ نه ده چې روزانه پکې دواړو خواو ته د 500 تر 1000 پورې خلک وجلی کیږي او حالات ته هم د غرنګ روان وي. سلامتی کونسل د جمعې په ورځ خپل بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان د کامی یووالي، خپلواکۍ، ازادۍ او علاقایي سالمیت سره خپلې کلکې ژمنې ښایي. بیان زیاتوی چې د سلامتی کونسل غړي په دې باور دي چې د جامع او هر اړخیز خبرو اترو د لارې د افغانانو په مشارکې په خو کړه دزبندی راتلی شي. بیان زیاتوی د سیاسي جوړجاړي د لارې شخړې ختمېدلی شي. سلامتی کونسل په خپل بیان کې د باور جوړولو او په خې ارادو سره د خبرو اترو عمل په وړاندې د بوتللو او تشدد کې د کمی راوستو هڅو ستاینه کړې ده. سلامتی کونسل د ملګرو ملتونو د اهمیت او په افغانستان کې د نړیوالو ترڅنګ د سیمه ییزو هیوادونو لخوا په بین الافغاني خبرو اترو کې د مرستې ستاینه هم کړې ده. د دې ترڅنګ د خبرو اترو لپاره د سهولتکاري او قربتوب په سر د قطر هیواد مننه هم کړې. په بیان کې د امنیت لپاره د سلامتی کونسل په غوښتنو باندې په عمل زور راوړل شوی دی. په افغانستان کې پخوانی صدر برهان الدین ربانی د نهم کلین په موخه را جوړ شوی یو غونډې ته د ملي مصالحې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ویل چې دوها ته د دښمنۍ ختمولو لپاره ورغلو. هغه ویل چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو شروع کېدل د جګړې ختمولو لپاره یو اهم موقع ده. د پخوانی صدر برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی د خپل پلار د تلین په محل درا جوړ شوی غونډې ګډونوالو ته ویل چې باید په خبرو اترو کې د هر ډلې استازي شتون ولري او که داسې ونه شوه سوله به دوام ونه لري. خو عبدالله عبدالله بیا وویل چې دوی د افغان ولس پراخ ملاتړ له ځانه سره لري او د افغانستان د هغه ګټو به دفاع کوي چې لاسته راوړي دي. وروستۍ اهم خبر دا چې اے پی خبری اداره وایي چې کابل کې د امریکا سفارتخانه د تیر زیارت پر ورځ یو بیان خپور کړی دی چې پکې ویلي شوی دی توندلارې ډلې په افغانستان کې د حکومت او ولسی تنظیمونو په خزو کارکونکو بریدونو پلانونه لري او هدف یې د سکول استادانې د بشري حقوقو کارکونکي او د دوی دفتر او هغه ودانې وي چېرته چې دغه خزه کار کوي. خو د امریکا لخوا په جاری کړی شوی بیان کې دا نه دی ویلي شوی چې کومه ډله دغه بریدونه ترسره کولی شي. د افغانستان له طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ اے پی خبری ادارې ته ویلي چې د دوی لخوا داسې څه پلانونه نشته. خبری ادارې د امریکا لخوا د افغانستان د سولې لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د قطر بین الافغاني خبرو په آغاز د هغه بیان ذکر هم کړی دی چې پکې نوموړي تیر اونۍ ویلي وو چې دواړو خواو ته ورانکاري موجود دي چې غواړي د خبرو اترو عمل خراب کړي او روانه ناامني په ځای وساتي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diva.news.com. کغواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
رپورٹ وای افغانستان ته چیر ما د پاکستان پختونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شوی او قبایلی زلو کې وسوال ډلې یو ځل بیا فعال شوې دي. رپورٹ وای د جنوري د میاشتې راهیسې دغه سیمه کې د ترهګرو په حملو کې نږدې 109 ولسی وګړي او 40 پاکستانی عسكر وژل شوې دي. نور حال زموږ له همکار نصر الله څخه په دې رپورٹ کې اوري.
رائټرز خبری ایجنسی په اسلام آباد کې د فاټا د سړنیز مرکز د معلوماتو په اساس ویلي چې د سکال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ په قبایلی ضلعو کې په وش پته وسلوال بریدونو کې 109 عام کسان وجل شوي، چې وایي تر 2019 کال په مقابله کې 24 زیات دي. رائټرز خبری ایجنسی د پاکستانی چارواکو له خولې ویلي چې له تیرې مارچ میاشتې راهیسې په قبایلی ضلعو کې 40 پاکستانی پوځیان د وسلوالو په بریدونو کې وجل شوي، خو د ټپي شوي امنیتي عسکرو شمیر یې نه دی ورکړی. د دې رپورټ له مخې په خیبر پختونخوا صوبې سره په تازه یو ځای شوي قبایلی ضلعو کې وسلوالې ډلې یو ځل بیا فعاله شوې دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر او د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي محسن ناوړ ریډیو فری یورپ ته ویلي وسلوال بیا په ډېری خطرناکې اندازې سره راپورته کیږي، خو موږ د ریاست اراده نه وینو چې په دې سیمه کې دایمي امن پر ځای کړي، چې له کبله یې په ځایي خلکو کې دا فکر پیدا شوی چې نور خلک پر دې پیسې ګټي چې دوی په تکلیف کې وي. په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د بیا فعال کېدو په اړه دا رپورټ په داسې وخت کې خپور شوی چې بیلابیلې وسلوالې ډلې په تیرې جولای میاشت کې یو ځل بیا د تحریک طالبان پاکستان تر نامه لاندې سره یو شوي دي، او تر اوسه یې پر امنیتي عسکرو د ډېرو بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده. په اسلام آباد کې د فاټا سړنیز مرکز یو مشر منصور خان مسید وای د وسلوالو ډلو لاسرسی ته په کتو سره دا ویلی شي چې د دغو ډلو جنگي وړتیا او پوځي قوت تر پخوا زیات شوی دی. رائټرز وای د پاکستان د پوز عام اړیکو دفتر ISPR ورته په قبایلی ضلعو کې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه پوښتنې ته څه ځواب نه دی ورکړی، خو وای پر ټویټر یې په وروستیو کې لیکلي چې د دغو بریدونو مقصد د افغان سولې د بهیر ناکامه کول دي. پاکستانی پوز په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نامه عملیات وکړل، چې له کبله یې د سیمې تر لس لکه زیات خلک بے کوره شول، خو په وروستیو کې اکثر یې د پاکستانی پوز تر هغه اعلان وروسته بیرته خپلو سیمو ته ستانه شول، چې وایي وسلوال یې په بشپړه توګه ځپلي او ختم کړي دي. د پاکستان پوز تیر اونۍ په یو ټویټ کې ویلي چې د جنوبي وزیرستان په ګریوم سیمه کې د وسلوالو یو کمانډر احسان الله سنه، چې وایي په 100 ترهاګرو بریدونو کې لاس درلود، له خپلو درې ملګرو سره په عملیاتو کې وجلې دي. د جنوبی وزیرستان په شکتوی سیمه کې دوه اونۍ وړاندې د پوز پر یو گاڑی چاودنه شوې وه، چې پکې د پوز په وینا یو افسر په ګډون درې سرتیري وجلې شوې وو. د برید ذمواري پاکستانی طالبانو منلې وه او پوز تر پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي وو، خو د علاقې خلکو داوا کړې وه چې پوز ګرځبندتیز لګولې او پر عامو خلکو یې تشدد کړی وو.
دا وسف امریکا دی وره د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان وای چې په دغه ایالت کې د کورونا پیخي ورستر بلی پر زیاتیدو دي، چې د ایالت پستر خار کوټه کې په دوو مکتبونو کې د کورونا پیخي مخې ته راتلو ل عمله دغه تعلیمي ادارې بند شوې دي. د دغه ایالت د جنو غټ پوهنتون یا سردار بیادر خان وومن یونیورسټي هم د بندولو پریکړه کړې ده. په بلوچستان کې تیر ورځ 193 د کورونا پیښې تایید شوې دي. په دې اړه نور حال له نعمت الله سره دې څخه وري.
د محکمه سیاست چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې ورسته رابلي د کورونا نه جوړې مخ پر زیاتېدو روانه ده. د روانې میاشتې پر 15 تاریخ باندې د 9 ټولګي او د کالج او د یونیورسټي پر سطح باندې تعلیمي ادارې حکومت د پرانستلو پریکړه کړې وه. اوس په تعلیمي ادارو کې د کورونا پیښې مخته را روانې دي. سله عمله په کوټه ستر ښار او ژوب کې حکومت تر څلورو پورې تعلیمي ادارې د بندولو امر کړی دی. زه تعلیمي چارو محکمې باقاعده دغه نوټیفیکیشن هم ایستلې دي. دلته د کورونا پیښې تصدیق شوي دي. د بلوچستان د حکومت ویا لیاقت شوانی هم خبرې رسنۍ ته لیږلي یو بیان کې هم د دې تصدیق وکړ او ویې ویل چې د کوټې درې د انجونو په سکولونو کې نه او په ژوب کې هم د انجونو په یو سکول کې 15 د کورونا پیښې تصدیق شوي دي. سله عمله دغه تعلیمي ادارې د بندولو امر ایالتي حکومت ورکړی دی. خو د حکومت بلوچستان د انجونو غټې یونیورسټي سردار بہادر خان ومن یونیورسٹی هم د بندولو امر کړی دی چې پروان علاتو کې یونیورسٹی دی د زده کړو په مخ نسی خلاصوي. چې دغه ادارې د انجنونو اشتاله هم د بندولو امر کړی دی. خو باز سرچینې وایي په بلوچستان په انتون کې هم صدا و خلاص د درې کارکونکو د کورونا نه جوړی تصدیق شوی دی. خو د پونتون انتظامیه تر اوسه د دې خبرې پخلی نه کوي. په دغه روانو حالاتو کې ډاکټرانو یو بیا پردي خلکو ژغ کړی دی چې د کورونا څخه د ځان ساتلو لپاره پر احتیاطي تدابیرونو عمل وکړي. یو ډاکټر عبدالباقی اڅکزی وای چې ودیته د علاج لپاره د کورونا مریضان په غټ تعداد کې راځي. ادي خلک د کورونا علاماتو ښکار کېدو سره سم دستي د دغه موزي مرز ازموینه وکړي.
موږ له دا وخت خلک بیا د کورونا د کیسو سره روان دي چې د دې چسک موږ وکړو هغه پازیټیو را روان دي. نو د دې لپاره احتیاط پکار دی. احتیاط څنګه دی چې د شپږو فوټو فاصله به یو دربل درمابینس ساتو، ماسک به غوندو او کچیر و مشته نزله زکام علاماتی د طبی علاماتی یا د وچ ټوخی علاماتی نو پکار د فوراً د خپل معالج سره رابطه وکړو او د خپل کورونا ټیسټ وکړو او د دې باقاعده علاج بیا شروع کړو.
خود بلوچستان د محکمې سیاست بیان وسیم بیگ لخوا جاری شوی خبر کې ویلي دي چې د جمعرات په ورځ په بلوچستان کې په 1504 اوی ازموینو کې یو څل درنیوي د کورونا د مریضانو تصدیق شوی دی او د جمعې په ورځ بیا په 1455 ازموینو کې یو څل 26 د کورونا د پیښو تصدیق شوی دی. ستر اوسه په ایالت کې د مړو تعداد یو څل 1516 ته رسیدلې دی. چې دغه پروانه اونۍ کې د ټولو لوی تعداد دی چې د کورونا مریضان مخته په دغه ایالت کې راځي. نعمت الله سرحدی، وی 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 ڈیوا چمن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
خیبر پختونخوا په نورو برخو کې د سپتمبر په 15 نیټه تعلیمي ادارې خلاصې شوې دي. خو په خیبر سیمه کې ځینې تعلیمي ادارو نه اوس هم قرنطین مرکزونه نه دي لري شوي او د کورونا د ناروغانو لخوا کارول شوي ټول سامانونه په دې ادارو کې پراته دي. د دغو تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي وایي د دوی لومړنۍ درې ورځې له ټولګیو څخه د باندې تیر شوي دي او هلته یې زده کړې کولې، ځکه چې د دوی په ټولګیو کې سامانونه پراته دي. په دې اړه نور حال د فرشین وارث خاوري.
د 15 ستمبر نه د تعلیمي ادارو پرانستلو نه پس هم په خیبر سیمه کې لسونه زیاتو تعلیمي ادارو کې اوس هم د کرونا ناروغانو له اړخه کارول شوي سامانونه پراته دي. د سرکاري تعلیمي ادارو زده کوونکي او استادان وایي ماشومان په کوله او میدانونو کې زده کړې ترسره کوي او باید اوس قرنطین مرکزونه ختم کړلای شي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاري های اسکول یو زده کوونکی موید اکبر اویل دوی دا وخت د استادانو د ناستې په ځای کې زده کړې ترسره کوي.
جی دا خو ډیر زیات تکلیف او مشکلې جوړ کړې چې موږ کلاسونه بند کړي او قرنطین سامان کې خدای او جنرال سټوډنټانو ته کورونا هم لګې دی شي او موږ ته کوم د استادانو سټافرین جوړ کړي دا کلاس موږ کوم جوړ کړي دا اهل نو او موږ غواړو چې موږ نه دا قرنطین سامان کې زموږ کلاسونه له موږ دوباره په کلاسونه کې کینو.
په خیبر سیمه کې سمو دوړان دي. په سرکاري تعلیمي ادارو کې د حکومت لخوا قرنطین مرکزونه جوړ کړای شوی وو او افغانستان کې ایثار شوی پاکستانی وګړي به په دې مرکزونو کې 14 ورځې ایثارونه. د تعلیمي ادارو خلاصېدو نه پس هم په دغه سکولونو کې قرنطین مرکزونه او په دې کې کارول شوي سامانونه لا هم پراته دي. د لنډ کوتل مرکزی سرکاري های اسکول یو استاد ډاکټر کلیم شینواری وایي 16 ماشومان بهر زده کړې ترسره کوي ولې چې په ټولو کلاسونو کې سامانونه پراته دي.
خو بهر حال دا دو درې ورځې خو مونږ گزاره وکړه لکانم څه بهر څه مونږ خپل سټاپ روم ورته خالی کړو هغه کې مونږ ځنې کلاسز ځای کړه او دا خبره هم وا چې وس 9-10 سره په اجازهت ورکړه شوې حکومت طرف نه را روانو ورځو کې به میډل او پرایمری سیکشن دې ته هم اجازهت ورکړی شي نو زمونږ یقین دی چې هغې پورې به زمونږ دا سکول کلاسونه چې وي دا به کلیر شوي وي.
د بیلابیلو ادارو زده کوونکو ویلي دي د کرونا وبا له وجې تعلیمي ادارې شپږ میاشتې تړلې پرتې وي او مخکینه ډیر وخت ضایع شوی دی. ولې اوس ته چارواکي زر تر زره سامانونه اوچت کړي؟ د خیبر پختونخوا تعلیم محکمې مشر یا ډایریکټر حافظ محمد ابراهیم وایس اف امریکا ډیوه ته وویل د تعلیمي ادارو نه قرنطین مرکزونه ختمولو په لړ کې مراسلې ادارو ته لیږل شوې دي.
کوارنټاین سنټر چې کوم سکولونو کې جوړ شوی هغه ته حال لړې مونږ نوټیفیکیشن کړی چې تاسو هیلت ډپارټمنټ سره دا ټیک اپ کوي هغه ته وایي چې خپل سامان ویچي او سکولونو مونږ کډې سنفیکټ کړي کوم ځای کې پیشنټس باندې شوی دا غیر ډیسنفیکشن او هغه مطلب سینیٹائزرز باندې صفا کول او دغه صفائی کول دا هیلت ډپارټمنټ ریسپانسبیلټی دا کوي برا دا.
د سرکاري تعلیمي ادارو استادان او زده کوونکي وايي په کلاسونو کې د سمدستي توګه جراثیم کورس پرې وشي او زده کړو لپاره د اخلاص کړل شي. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پېښور.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet hum katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
پنړېوالو راپورونه کې وویل چې په لسګونو فعالینو او پوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غوښتنه دي چې د ایغور مسلمانو لګکې او پرزد د چین د زپلو کمپاین په اړه د پلټنې وکړي. د دوی په وینا د ایغوریانو د قتل عام تر کچې له بشري حقوقو څخه تیری شوې دي. په دې اړه یو راپور درته زموږ همکار محواش جلیل وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو ګڼ شمیر ډلو او د نسل وژنې شپږ سو کارپوهانو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یا یو این ایچ آر سی څخه غوښتنه کوي چې د چین په سینکیانګ کې یو غیر خود مختار سیمه کې د ترک مسلمانانو لګکیو پاړه د چین د کمپاین تحقیق وکړي او داسې ستراتیژي د جوړی کړي چې ورسره د دوی په وینا هغه سرغړونه د پایت ورسي چې د نسل وژنې عملونو په شان دي. د نه پرس په دې اړه یو خلاص خط د یو غیر هیومن رائټس پروجیکټ جینوسایډ واچ لخوا لاسلیک کړي شو. په دې خط کې لیکل شوی دی چې د چین حکومت د مذهبي او سیاسي انتها پسندې مخنیوي کولو په نوم د یوغر او نورو لګکیو پر ضد د کریک ډاون خپل منظمه پالیسي استعمال کړی ده چې پکې د 1 میلیون یا 1.8 میلیون خلکو په زور کمپونو کې ساتل، سیاسي تعصب، جبري بيدرکه، د کلتوري ځایونو ویجاړول، جبري مشقت او د جبري زیګون مخنیوي شامل دي. د خط کې پنړیوالې ټولنې غږ شوې دي چې د جرمونو ته جواب ویلو لپاره سفارتي، بشري او نور سولي ځلارې وکاروي. د چین حکومت په سینکیانګ کې د بشري حقوقو سرغړونو تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د بدلون لپاره د تعلیم مرکزونو په نوم کمپاین کاروي. د چین چارواکو ویلي دي کمپونو په لار هغه خلکو ته پېښورانه تربیه ورکول کیږي څوک چې د انتها پسندې او ترهګرې نظریو نه اغیزمنه شوی وو. چارواکو دا هم ویلي دي چې دا کمپونه خلکو ته نوي روزګارونه ترلاسه کولو لپاره په کار ضروري هنرونو خودنه کوي. که څه هم چین په سینکیانګ باندې د غربي حکومتونو هر ډول تنقید رد کړی دی خو د کینیډا په کنکورډیا یونیورسيټي کې د نسل وژنې او بشري حقوقو په اړه د مونټریال مرکز اسیسټنټ ډایریکټر کایل میتھیوز وایي د دې خط اهمیت دا دی چې په دې کې دستخط کوونکي زیاتره تعلیمي ادارې دي. څوک چې په خاصه توګه د نسل وژنې ترڅنګ د ظلمونو مخنیوي او سزا ته خصوصي پام کوي. د میتھیوز مرکز هم دا خط لاسلیک کړی دی. سینکیان په ستراتیژیکي توګه د چین لویدیځ پولې کې موقعیت لري او اته ملکونو په ګډه پوله پروت دی. په دې سیمه کې د یوغر آبادی د 2.5 میلیونو نه زیاته ده.
د چین خارجه چارو وزارت وایاند وانګ وینبین د دې اونۍ په سر کې ویلی وو چې په سینکیانګ کې د تشدد او سرغړاونو تورونه دروغ او افغانې دي. د ملګرو ملتونو بشري حقوقو لپاره کمشنر میشیل بچلټ د تیرګول په ورځ ویلی وو چې دا د سینکیانګ سفر کولو په اړه د چینی چارواکو سره تماس کړه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټوئیټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
امریکا د ودانه راپورونه واوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د سربیا او د کوسوو ترمنځ د تاریخي توتريخوالي باوجود دواړو ملکونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د خکولو لپاره زړور اقدامات کړي دي. دواړو ملکونو د امریکای په منځګړتیا کې په 14 سپتمبر 2019 دسخط کې چې پکې فراخه اقتصادي معاملو کې یو بل سره د ملګرتیا کولو لوزونه شمیرې. په لوزنامو وایټ هاوس کې د دسخط کولو د دستوري په موقع صدر ټرمپ خپل تقریر کې وویل چې خپلو کې په شریکه د کار کولو د سربیا د صدر د الیگزینډر ووسیک او د کوسوو د وزیر اعظم د عبدالله هوتی فیصلې دغه سیمه او په لویه کچه ټوله نړۍ محفوظه کړې ده. صدر ټرمپ وی چې د دواړو ملکونو د خونړی او د افسوسناک ماضي او د ناکام خبرو اترو پس زموږ حکومت د دواړو ملکونو ترمنځ د رقابت ختمولو لپاره یو نوې لار وړاندې کړې ده. روزګارونو پیدا کولو او اقتصادي ودې ته د خپل ټول پام ګرځولو په ذریعہ دواړو ملکونو د وړاندې مزل کولو جوګه شوې دي. موږ د دې دواړو ملکونو په مشرانو فخر کوو چې دا کار ممکن کو. د دې دواړو ملکونو اولسونه هم په خپل مشرانو ډیر فخر کوي. یقینا چې دا یو ډیر تاریخي موقعه ده. د کال 1990 په شروع کې د یوګوسلاوی د ماتېدو او ورپسې د بلقان د جنگونو د انخطو رسټو کوسوو د سربیا نه جدا شو او په کال 2008 کې د خپل آزادۍ اعلان وکړو کوم چې سربیا ته قابل قبول نه و. غربي دنیا د تیرو شلو کالونو د زیاتی مدیرا سي د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې کوټلي سیاسي روغې راوستو ناکام کوششونه وکړل. د سربیا او د کوسوو د پاره د صدر ټرمپ خصوصي استاذي ریچارډ ګرینل ویلي دي چې صدر ټرمپ د دواړو ملکونو د ترپګنې ختمولو پوخ نیت کړی وو. د صدر ټرمپ د شروع ورځې نه دا ویناوه چې دواړو ملکونو ته د اقتصادي او صنعتي ترقۍ لار خودل پکار دي. موږ له پکار دي چې دواړو ملکونو په دې لار ګړندی روان کو. موږ ټول له پکار دي چې ټول نړیوالې دویتا د اقتصادي ترقۍ لار په ګوته کو. د سربیا او د کوسوو ترمنځ د امریکای د منځګړتیا له سبب د اقتصادي تعلقاتو سمولو لوزنامه کې د زیاتې اقتصادي ودې او د روزګارونو پیدا کولو په خبرو زور ورکړی شوی دی چې دا شان دواړه ملکونه د دې لوزنامې له خاطره کیدونکو فائدې په خپلو سترګو ولیدای شي. د دې تاریخي لوزنامې له سبب د دواړو ملکونو ترمنځ سرحدي لارې پرانستې شوې دي او سربیا او کوسوو به اوس د یو بل تعلیمي سندونه او لایسنسونه تسلیموي. دین علاوه سربیا او کوسوو مشرقي وسطا کې د امن په لوري تیزه سره پروان تحریک کې هم خپله برخه اخلي. سربیا د خپلې سفارتخانه بیت المقدس ته د اوړلو لوس کړی دی او دا یقینا چې د یورپي او د مشرقي استاد ملکونو ترمنځ د تعلقاتو مضبوطولو په لوري اهم اقدامات دي. وایټ هاوس کې د لوزنامې دسخط کېدو په دستوره کې صدر ټرمپ د تیرو وختونو په باب له سربیا او د کوسوو د مشرانو په جذباتو او احساساتو ډیر خپوي شو، خو ته په دغه موقع د یو ځلاند سباون زیری ورکو. صدر ټرمپ وی زما خیال دی چې د دواړو ملکونو ترمنځ د بیمثله تعلقات قائمې دواله دي او اقتصادیات به یقینا چې دواړو ملکونو یو بل ته ډیر رانږدې کی.
اریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. درنو اوریدونکو د ډیوی سارانی خبرونه په همدیزه پایته رسیدي. د ډیوی تر مخامنی خبرونه پورې مو کوربا ز مجاهد جواد پلوې الله سپارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.